د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الخامنی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده دغه سوري تبه احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الخامنی یاد کړی او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شودل شوی دی. دوی ویلی دی چې الخامنی د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو او هغه له ابن لادن سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لشکرو سره جګړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي د مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي، خو دغه رخصتي کړه نیټه نه ده یاد کړې. دغه وزارت په خبر پڼه کې چې نن په ټویټر خبره کړې ده یا پر ایکس شبکې خبره کړې، په کې ویلي دي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزو پر بنسټ اعلان کړې دي. د طالبانو ستر محکمې د جون په ومه په یو جلا خبر پڼه کې رالتون کې یکشنبه د عرفی او دوشنبه د لوی اختر ورځې اعلان کړې. د عرفی او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یو ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په وروستیو ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه یې خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فیلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شوي.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبله میدانه ونیز سپورتي خبرونه تمو بیا هم بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري په شلوریز نړیوال جام کې تر یوې بلې بریا وروسته به افغانستان د اتو غوړ لوبډلو پړاو ته ورسیږي. د نیوزیلند پر وړاندې د کرکټ وروستۍ بریا ته د کرکټ شنون کې بیلابیل خبرګونونه لري. د کرکټ نړیوال شورا په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبی د شلوریزو سیالیو غوړ آل راونډر نومول شوی او نورو لوبغاړو هم مثبت پرمختګونه کړي دي. په خبرونه کې د روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شوي او راتلونکو اونۍ د مهمو سیالیو لنډ راپور هم ځای پر ځای شوی دی. د فوټبال د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان له کویټ سیالي وبایلله، خو آیا لا هم آسیا جام ته د رسیدو هیله لري کنه؟ په خبرونه کې به پرې پوه شئ. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ولري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو کوو. ټاکل شوې ده چې د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د پی این جی یا پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره سیالي ترسره کړي. دا به په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېیمه سیالي وي. افغان لوبډلې تر دې دمه یوګندا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالي به د کریبین په باربډوس ټاپو کې وي. سیالي به د کابل پر وخت یو وار بیا سهار 4 بجې پیلېږي. که افغان لوبډله وکړی شي پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړي، نو له خپل ګروپ څخه به د لومړۍ لوبډلې په توګه د لوبې بل پړاو ته یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. تر دې دمه افغانستان 4 نمرې لري چې د غوره رن ریټ پر اساس باندې تر ویسټ انډیز هم وړاندې په اول مقام کې قرار لري. دغه راز د افغانستان ملي لوبډلې د ګروپي پړاو بل سیالي د ویسټ انډیز له لوبډلې سره ده. چې دغه سیالي د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي هم ده. لوبه به د جون په 13 نیټه په ګروس اسلیټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه سیالي به هم د افغانستان پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. معلومه نه ده چې افغانستان د دې سیالیو تر ګټلو وروسته به په کوم ګروپ کې له کومو لوبډلو سره سیالي ترسره کوي. دغه راز دا یادونه هم کوو چې تر دې دمه د مخکخو وکټ اخستونکو په قطار کې فضل حق فاروقي په اول مقام کې دی چې نه لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز په اول مقام کې دی چې 1650 منډې کړې دي او 88 ایوریج لري. په هغه پسې ایرن جونز په 113 منډو او ډیوډ وارنر په 115 منډو قرار لري. په هم په شل ورځ نړیوال جام کې پاتې کیږو او د افغانستان له وروستۍ بریا درته یو بیا ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ نړیوال جام په دویم سیالۍ کې د نیوزیلند لوبډلې ته د 40 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. دا په روان شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان پر لپسې دویمه بریا ده او دا لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالۍ ګټي. دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 4:00 پیل شوې وه. نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ چونه کړې وه. افغان لوبډلې ته رحمان الله ګربز 80 منډې کړې وې چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې تر ټولو توپهونکو مخکې دی. دغه راز ابراهیم زدران 4:30 او عظمت الله عمرزي چټکې 22 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ چونه کې ټرینټ بولډ او میت هنري دوه لوبغاړي سوځولي وو. نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 اورونو کې 15 منډې وکړې. یوازینی مخکښ منډه جوړونکی ګلن پیلپس چې 18 منډې کړې وې. په افغان توپ چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز فضل حق فاروقي هم 4 لوبغاړي وسوځول او په دوو سیالیو کې د 9 وکټو په ترلاسه کولو سره فضل حق فاروقي تر ټولو توپ چونکو مخکې دی. رحمان الله ګربز په یاد سیالۍ کې د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. فضل حق فاروقي چې تر دې دمه یې په روان نړیوال جام کې مخکښ وکټ اخیستونکی دی د وروستیو بریاو په تړاو داسې ویلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پاول سر کې خټول هیوادوال ته دغه تاریخي بریا مبارکي وایم. ډیر خوشاله چې ټورنمنت دوه میچونه موږ او دواړه مو ګټه او روان میچونه ته انشاء الله صحیح پوره ماده په خپل دواګارو کې میاس ساتي چې دا نور میچونه موږ ګټو. مننه.
بلور ته افغان لوبډل مشر راشد خان بیا خپل لوبډله تر ورسته او بریا ورسته لا هم سخت کار ته بلل ده. هغه ټینګار کړی چې لوبغاړي باید آرام ونه وسی او په ډیر دقت سره پر راتلونکو سیالیو کې لوبي تر سره کړي. هغه ویلي دي
من نه چوز کړی دا ځکه چې موږ له ډیر ورو د کمپیوټر نه جوړ شوی موږ په کمپیوټر نه جوړ شوی موږ چې دا نیچرل دا خو کوم خپل ځان نه پیژنو اوس په ورن موږ دا پوره خپل ځان نه پیژنو دا موږ پوره خپل ځان نه پیژنو دا سیمونه په خدای پوره کوم ته نظیم راشي بیا هر یو ولک خپل ځان سره سوچ وکړي چې زه کوم کنټریبیوشن کوم چې ټیم ته پاره دا خبر اوس راغلی نو باندې دې کې سړی ځان کې دا بیګا سوچ کیو وین هارت وین دی خو مونږ څه نه شو کولای سره بارز نه ته وګورې په شپه بس بیا نه کیږي به موږ سره بیا مې سکی راځي بیا نه نه شو کو نو دومره باورې چې دا ټیم به بیا هم ما سره پرفورمنس کوي او دینه ما خاکا لکه چې د ټولو کې سکلز یې ټالنت ده مونږ اوس نه ورکاپ ته نه راغلی مونږ ورکاپ ته راغلی خلک نه خلک یې راځي کې نه ده چې مونږ خلکو سره کار نشته دا پوزیشن هر څوک کې استرالیا انګلند انډیا بل هر څوک کې مونږ په سرکار نه نه دا کوم سکل باندې مونږ کار کوي شو نه دا کوم سکل مونږ کوي شو او مونږ خپل ځان ته ګورو چې مونږ څه یو کې پوزیشن ته ماتې ورکړو هغه مونږ د دوه میچونو په خپل مونږ څه نشو مونږ کې ډېر زیات سکل دي ډېر زیات ټالنت دي او کوم لږ نورم چې دا کنه کوي شو مطلب ریزلت مهم نه ده نو وروړل شاید دي هغه باید موږ ختم ګورې نن په میچ کې موږ یو لس میټر دی یو لس میټر ډېر زیات شه هغه انډیویژل یې هغه له کوو ورې دا یو لس میټر ولې دی زه نه احمد نه ما مو ته ویل چې ته ولې دی دا ته ولې هغه انډیویژل یې باید موږ خپل ځان ته وګورو چې موږ دا یو لس میټر ولې دی فیل کې دې شي کې ده مون کمزوری و نورم لکه یو لس منټه ما په دغه درې ورش هغه کې ندی په اورل کې اورنه کړی ما په کې کړیو درې ور هغه نه سم ما په دغه یو تمه دا سم لیک تک کوم کلوز میچ زی کنه او دا خیر کې پاز باندې ته پینځه په لران دلنا د زیاته ده کوشش وکړ چې یو پر سپورټ ټیم افورت دل دې چې موږ هغه ټیم او خیره کې پاز باندې ته اټه موږ له ورلو او فیلډران پینځه ته باندې یو چې زما لري زیات په خپل دوه میچونو کې او زه همیشه د نامغه شی غواړم هغه انرژي ده به خوند هغه که چې په لسم ور روان د ابراهیم او ګربز دوه ورځې نه داسې کې لګا ولا ورته نګوشي تازه ته په فیلې کې موږ داسې کړو چې موږ بار پسې منډه وو بار موږ ته نه راځي زه پسې منډه وم زه هم ته نیسم او بیت وکړم خو دا شروع چې اندس کنټینیو ساتو نه ته موږ یو دوه میچونه ټیم کړو دا بهترین ساينو د ځلکه هر شی موږ ټول څه د سفایو چې موږ هاندا پر ټه په نن تکړه ده خو اړې کړې مهنت وکړه چې دا رزلټ نه راکړه او دې ته یو خبر ورسته ګراوندډ هغه مطلب دا چې موږ باید خدمت وکړو when the performance up and down that are of the four consistency مسلسل performance هر دشي چې ته په دې ځای ولې ولې stay humble stay grounded په موږ باندې ځکه ما شکرې باندې کوم کوم خبر خبره درنه ونه شي کوم داسې وړ خبره ونه شي جوړول الله موږ نه اراده شي په دې باندې دې چې موږ الله نه موږ د امتحان دې موږ ولا دي خلقو ده دوم راس كاميادي ميرا بديو سشيكا ومون خوبا لكم جدا ما راح شايفو اما را بس اصفين ان شاء الله سيدا خين انجوي غري كوش خبرا سبا بس تفيديو سوي چان بتا بس لا علاو تيشو هستري و ختمة نكس ميت
ورزش مو لا ايتيات لرساتي
محمد نبی یوار بیا د شلوریزو سیالیو غوره الراوندر نومول شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د ملي لوبډلې الراوندر لوبغاړی محمد نبی ساحل یوار بیا د شلوریزو سیالیو د الراوندرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د ای سی سی په خبر کې راغلی دی چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند پر وړاندې په توپ اچونه کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله یې هغه د الراوندرانو په قطار کې اول مقام ته رسېدلی دی. خبر وایي نوموړی له درېیم مقام څخه اول مقام ته رسېدلی چې د آسټرالیا مرکز ټاین سی دا مقام نیولې دی. دغه راز د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسېدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو لوبو د لس غوره توپ وهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په وروستیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلیږي نو په لس غوره توپ وهونکو کې به راشي. دا ولې ده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پورې بعد لوبغاړو په دې مقامونو کې ډېر بدلونونه راشي. په شلوریز نړیوال جام کې یو بار بیا په پاکستان د هند بری. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هندوستان د پاکستان په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لا نور نږدې شوی دی. د تیر یک شنبه په ورځ د جون په نهمه نیټه هندوستان او پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې سیالي کړې ده چې د شپږو منډو په توپیر دا سیالي هندوستان ګټلې ده. د لوبې پچا پاکستان ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه. هندې لوبډلې په 1900 کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 160 منډو هدف یې ټاکلی و. یادې لوبډلې ته ریشب پند 240 منډې کړې وې او پاکستان ته بیا حارث رؤف او نسیم شاه درې درې او محمد عامر دوه لوبغاړي سوځولي وو. پاکستاني لوبډلې ټول 160 ولوبول، خو د لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 114 منډې وکړې. محمد رضوان یې مخکښ منډه جوړوونکی و چې 110 منډې کړې وې. په دې لوبه کې د هند لپاره جسپریت بومراه زریدونکی توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جامونو کې وم ځلو چې په هندوستان له پاکستان سیالۍ ګټي او پاکستان بیا یوازې په یوه شلوریزه سیالۍ کې هند ماتې ورکړې ده. د یادې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې د هند نمرې څلور او پاکستان بیا یوازې د کاناډا په ماتولو سره دوه نمرې ترلاسه کړې دي. که چیرته امریکا او هند خپلې راتلونکي سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې پاکستان د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له رسېدو پاتې شي. اوس د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو راتلونکي اونۍ د مهم لوبو په تړاو درته معلومات درکوو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د کاناډا او امریکا ترمنځ د جون په دویمه نیټه پیل شو. یاده سیالي امریکا ګټلې ده. وروسته بیا پی ان جی او ویست انډیز سیالي کړې ده چې ویست انډیز وګټله. د عمان او نامیبیا ترمنځ سیالي د په برابر توګه پای ته ورسېده، خو په سوپاور اوور کې نامیبیا وګټله. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا ګټلې ده. افغانستان په خپل لومړۍ سیالۍ کې د جون په څلورمه نیټه یوګندا ته ماتې ورکړه. د انګلند او سکاټلند لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې وه. نیدرلند بیا نیپال ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. آیرلند او هند چې سیالي کړې وه هغه هند اتو وکټو په توپیر ګټلې وه. پی ان جی او یوګندا کې بیا یوګندا په لومړي ځل په شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي وګټل او پنځه ماتې ورکړه. د استرالیا او عمان سیالي بیا د 9 منډو په توپیر استرالیا وګټله. د جالب سیالي په دې شلوریز نړیوال جام کې تر دې د ماغه دا و چې د پاکستان او امریکا سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده، خو په سوپر اوور کې امریکا وتوله چې پاکستان ته ماتې ورکړي او دا لومړی ځل و چې امریکا په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړي. د نامیبیا او سکاټلند سیالي بیا د 5 وکټو په توپیر سکاټلند ګټلې وه. کاناډا او ایرلند سیالي د 12 منډو په تفاوت کاناډا ګټلې وه. افغانستان بیا په لومړي ځل په شلوریزو سیالیو کې نیوزیلند ته په 4 منډو ماتې ورکړه. دغه راز بنگلاديش هم سریلانکا ته په روان شلوریز نړیوال جام کې د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د نیدرلند او سویلي افریقا جالب سیالي یو دا ځل سویلي افریقا د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده او د استرالیا او انګلند مهمه سیالي بیا استرالیا د 6 منډو په توپیر ګټلې ده. ویسټ انډیز بیا په یوې آسان سیالۍ کې یوګندا ته د 1.4 منډو په تفاوت ماتې ورکړې ده. هند یو ځل بیا تواریدل چې د 6 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړي او دا پرله پسې 9 ځل دی چې هند پاکستان ته ماتې ورکوي. د سکاټلند او عمان سیالي بیا د 2 وکټو په تفاوت سکاټلند ګټلې ده. سویلي افریقا بیا بنگلاديش ته په 4 منډو ماتې ورکړې ده او پاکستان بلاخره په روان شلوریز نړیوال جام کې یو سیالي چې ګټلې هغه کاناډا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې ده. تیر ورځ د نیپال او سریلانکا سیالي د ورخت لامل تر سره نشوه چې په مساوي توګه تمام شوه. استرالیا بیا د 9 وکټو په توپیر نامیبیا ته سخت ماتې ورکړې ده. د هند او امریکا ترمنځ به هم راتلونکي اونۍ سیالي تر سره شي. د غراز د ویسټ انډیز او نیوزیلند، بنگلاديش، نیدرلند، انګلند، عمان او افغانستان او پاپا نیوګینی هغه لوبډلې دي چې په راتلونکي اونۍ کې به سره سیالي وکړي. اوس به درته دا ووایو چې تر دې دمه په 4 ګروپونو کې مخکښې لوبډلې کومې دي. په الف ګروپ کې هند تر ټولو مخکې ده چې په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. ورپسې امریکا ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي او 4 نمرې لري. پاکستان په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي چې 2 نمرې لري. کاناډا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې ده، 2 بایللې دي او 2 نمرې لري. او ایرلند په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي. د امریکا او هند لوبډلې که خپل وروستۍ 2 سیالۍ وګټي نو بل پړاو ته به ووځي. په بی ګروپ کې بیا استرالیا تر ټولو مخکې ده چې 3 سیالیو کې 3 سره ګټلې دي او 6 نمرې لري. سکاټلند ورپسې ده چې په 3 سیالیو کې 2 ګټلې دي، یوې د باران لامل مساوي پای ته رسیدلې او 5 نمرې لري. د غراز نامیبیا په 3 سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې دي او 2 پوینټونه لري. انګلند په 2 سیالیو کې 1 بایللې، یوې د ورخت لامل نه ده تر سره شوی. او عمان بیا په 3 سیالیو کې 3 سره بایللې دي. کچېری د انګلند لوبډله خپل راتلونکي 2 سیالۍ وګټي نو د خرن ریټ پر اساس به دوی وکړی شي چې له سکاټلند وړاندې شي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. او که د دوی په سیالیو کې ورخت وي نو د دې امکان شته چې د انګلند لوبډله هم له بل پړاو نه پاتې شي. په سی ګروپ کې بیا افغانستان مخکښ دی. افغانستان په 2 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 4 نمرې لري او نیټ رن ریټ یې تر 5 لوړ دی. د ویسټ انډیز بیا په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي چې نیټ رن ریټ یې 3 دی. د یوګندا لوبډلې بیا په 3 کې 1 سیالي ګټلې ده او نیټ رن ریټ یې هم منفي 4 دی او 2 نمرې لري. پی این جی بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او نیوزیلند بیا یوازې تر دې دمه 1 سیالي کړې ده چې هغه افغانستان ته بایللې ده، خو دوی نیټ رن ریټ ماینس 4 دی. او په وروستي اډي ګروپ کې ساوت افریقا لومړنۍ لوبډله شوه چې دا 2 غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. یا د لوبډلې 3 سیالۍ وکړې او 3 واړې وګټلې. بنگلاديش، نیدرلند، نیپال او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې دوی د دویم سپاٹ یا د دویم مقام د نیولو لپاره سره سیالۍ کوي. سریلانکا که څه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی، خو نیپال، نیدرلند او بنگلاديش لا هم چانسونه لري چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس به د فوټبال نړۍ یو خبر درته درکو. افغانستان لوکویټ ماته وخړه، خو آسیا جام ته رسیدو هیله لا ژوندې دي. د فوټبال د نړیواله آسیا جامونو د لارمندنې په سیالیو کې افغانستان د جون په 11 نیټه لوکویټ هیواد 1-0 ماته وخړه او نیخ په نیغه د آسیا ملتونو جام ته د لارمندنې چانس لاسه ورکړ. په همدې ورځ د الف ګروپ له لوبډلو افغانستان کویټ ته او هندوستان بیا قطر ته سیالي وبایلله، چې په پایله کې کویټ او قطر آسیا جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړه. افغانستان که څه هم د لوبي په لومړۍ نیمایي کې له کویت سره برابر روان او خو د لوبي په دویم نیمایي په یو اتیاي دقیقه کې د کویت لوبغاړي ګول وه. د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د آسیا جام سیالیو لپاره به د لارموندنې دریم پړاو سیالۍ د افغانستان په ګډون د څلورش لوبډلو ترمنځ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 15مه نیټه پیل شي او د 2026 زیږدیز کال 23مې نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې به د هر ګروپ د سر لوبډلې د دې چانس پیدا کړي چې په آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ځانګړي مرکه درته خبرو. د مرکه ملمه مو د کرکټ لوبي پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زیدی، هغه په دې مرکه کې د افغانستان په ترسره شویو سیالیو او راتلونکو لوبو غږېدلی دی. نور په مرکه کې واوري. احمد زید صاحب، خبرونې ته بیا هم بخیر راغلی. پیل به د افغانستان او نیوزیلند د سیالۍ کوو. د یادې سیالۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره په ځانګړې توګه څومره زخمن کار دی؟
سلامونه او نیکی هیله می ومنو. بالکل خورا مهمه د دې د زیات تاثیرات دی. اول تاثیر خو دا ده چې موږ مورال ورسره ډیر ښه کیږي، موږ هغه کانفیډنت پیدا کوو یا ورسره پیدا سو. موږ غټ ټیمونه په غټو ایونټونو کې هم ویلای سو لکه ورلد کپ، او بل دا اوس په نورو ټیمونو پریشر واچول سو چې افغانستان بالینګ او فاسٹ بالنگ او د سپن بالنگ برخه او سی بیټنگ ډیر خزلېږي. دا ټیم خو دی ډیر خطرناک شکل اختیار کړی. نو دوی سره به په شلاوریس کرکټ کې موږ د دې خلاف څه سټریټجی ساتو او څنګه به دوی نه میچ ګټو. نو دا یو خورا د اهمیت خبره ده. میچ ګټل د نیوزیلند خلاف د افغانستان د کرکټ د مورال او په نورو ټیمونو باندې د پریشر د پاره ډیر ضروري.
تر دې دمه لیدل کېږي چې د افغانستان درې واړه فارمټه بریالي روان دي. توپ وهونکي، د غراز توپ اچونکي او توپ نیونکي، او په توپ اچونکو کې بیا ورو او چټک توپ اچونکي دواړه خزلېږي. همدا لاملونه دي چې افغانستان دغه سیالۍ ګټي او کنور څه هم ویني.
بالکل لکه څنګه مې مخکې خپل خبرو کې درته وویل، درې واړه برخې دي مونږ ډېرې خې دي. یو برخه سدا هغه کې لګ د بیټینګ برخه ده. که چېرته ګربز رنزونه نه کوي نو بیا به څوک رنزونه کوي؟ میډل آرډر کې به څوک رنزونه کوي؟ دا هغه خبرې دي چې د دې لپاره الټرنیټیو یا دوم پلان چې دا هغه ضروري ده چې باید ورته تیاری نیول سوی وي، فکر پرې سوی وي او یو پلان ورته جوړ سوی وي. په هغه کې خورا مهم د نبی او د ګلبدین احمد خورا مهم د ارزښت ده چې دوی دغه ځای کې ذمواري واخلي. که چېرته د شروع بیټسمنان موږ ته منډې نه جوړوي نو په منځ کې دوی ته پکار دي چې د پلان مطابق د سپینرانو لپاره کم از کم 1600 منډې موږ ولرو چې ډیفینډ کړو.
ویره خو نه لري چې که په کومه لوبه کې ابراهیم او ګربز زر وسوځي نور تو په هون کې به یو وار بیا د افغان لوبډلې د بریاو سلسله ټکنۍ کړي.
بالکل دغه ځای دی یې ځای دی چې که چېرته ګربز او ابراهیم او ټیګي بیا به څوک رنځونه کوي. نو دغه امید موږ که څنګه چې مخکې وویلې نبی او له ګلبدین سته سینی لوبغاړي دي او باید دا ذمواري باید واخلي او دا دلته باید رامخکې شي. او که چېرته بیا هغه نه کوي نو بیا ډیر کم رنځونه سي. چېرته موږ 8 رنځه پراور د خپل بالینګ لپاره ونه لرو، موږ هغه میچ بیا په شلاوریس کې بې ګټل موږ ته سخت شي. دغه یو داسې ځای ده چې د بیټنګ برخه د موږ د ټیم کمزورې ده او الان کې د بیټنګ ټیم درته خیم. یو دوه کسه به کوي ټول بیټنګ ټیم په ټیم کې دی، نه د موږ د بیټنګ ټیم برخه سده. هغه زیات درمدار په راونډرانو ده، ول راونډران په کار دي چې د بیټنګ د برخه پراپر ذمواري واخلي.
نور تو په هون کې له ګربز او ابراهیم څنګه الهام اخستلی شي چې باید د دوی په څیر ماډرن کرکټ وکړي؟
بالکل، کرکټ خو یو پیر لینک کلوب ده. مرګره له مرګري نه ډیر زیات زده کړه کوي. نو باید زده کړه څه سي، هر سایه د خپل رول او د خپل پلان مطابق مخکې لاړ شي. څوک به په یو انداز منډي جوړي، څوک بل انداز منډي جوړي. په آخري کې مطلب او هدف دا د سومره ټوټل منډي موږ بل ټیم ته جوړولای شو. نو که څوک په هر انداز باندې جو منډي جوړي، که په ماډرن کرکټي که په ورلد کرکټ باندې، په ان کې رزلټ موږ د منډو جوړولو ده. دا کې که څوک په ورلد طریقه کولای سیم ودی کیو دی افغانستان د کرکټ د پاره زویم سم منډي ډیر ضروری دی. سپیران د پاره مونږ باید منډي ولرو، د خپل بالینګ ټیم د پاره باید یو څه تعداد رنزونه باید مونږ ولرو دغه منځ کې منګه بالینګ وکړو.
کڅه هم ورسته دوه سیالې په خت تفاوت افغانستان غټلې دي، خدا سي درته نبري خي چلا هم افغان لوبډله متوازنه نه ده.
بالکل دی افغانستان د لوبډله یو نقطه باندې منګه غګېدې سوسې د ډیر زیات ول راوندران شتون او د بیټسمنانو نشتون، دغه توازن سي ده د په یو کیسه حل کیږي چې سر راوندران ذمہواری واخلي د بیټینګ کولو. او مین سکل سي منګه ورته وایو، یو سیکنډ سکل یو مین سکل سي، هغه مین سکل یا هغه کې څوک باید راوندران باید د بیټینګ د برخې زیاته توجه وکړي چې بیټینګ کې دوی خپل کارکردګي وخی. بعضې وخت کې راوندران چې ته خو بالینګ کوي بیا بیټینګ هم په فوکس سره نه کوي، خو په کار دي چې د غزي مواري کې دوی هر څومره خو بالینګ کوي نو د بیټینګ زمواري زیاتې او فوکس هلته ډېر وي.
کته د افغان لوبډلې په ولس کسیز ترکیب کې دی او یا دوه بدلون وړاندیز کوي، هغه به څوک وي او د چا پر ځای به وي؟
یو ولس کسیز لوبډلې کې د کنډیشن مطابق یو چینجز کراتلای شي، هغه به سپینر زیاتېدای شي او راونډر به کمېدای شي. هغه هم په هغه صورت کې چې منګه د پیچ مطابق دا ادلون بدلون کړو. نور داسې سپیشل څه شی نه دی په کار په داسې حساسو وختونو کې، او کوم ټیم سے گٹی ہے کہ دی زیات چینجز کول هم خبر نه.
یو بل مهمه مسله دا چې د افغانستان د چټک توپ چون کو کریډیټ خلق براو ته ور کوي. آیا په یو ټورنمنت کې دومره ژر توپ چون کی جوړیدای شي که حمید حسن ته هم دا کریډیټ ور کول پکار دی؟
بالکل براو ته کریډیټ ور کول نه دی پکار، یو څه خبرې به کړي ل خبرو نه 100% زده کړه کیږي، ل خبرو نه زیاته زده کړه کیدای نه سي. عملی کار د پاره سره وخت نه وو، صرف معلومات او تجربه به اسې لوبغاړو ته د خپل وخت د خپل بالینګ وکیسه کړي. دا هیڅ هغه خلک په غلطه دی چې سوپ کرکټ نه پوهیږي. نو کریډیټ څه ده؟ بالکل حمید حسن ته یې ورکول پکار دي چې له دوه درېو کلونو لګیا ده ټیم ته او بالران سره لګیا ده، په مختلفو برخو یې کار کوي، په ډیولپمنټ سټیجونو باندې کار کوي. دا د لسو ورځو کوچیز او د دوو ورځو کوچیز دا هیڅ نه ادون بدون هیڅ شی نشي راوستلی. کنه له دې نه غټ کوچ ګری کوېستن هغه ته راغلی ده، دا د پاکستان هر ټیم کوچ ته څه بدلونونه راوستلی دي.
د پی این جی او په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې مو د افغان لوبډلې د سیالیو په تړاو اټکل څه دی؟
بالکل ګټوبه دواړه لوبې سي دي. اټکل دا ده چې ویسټ انډیز څومره هارډ هټینګ کوي دا به زموږ د سپینرانو خلاف ډېر ونه چلیږي که چېرته موږ ته لږ سپورټ هم ملاویږي. فاست بالینګ برخه هم ښه ده، صرف به مسله څه ده، موږ بیټینګ ته یو څه مقابله پکار ده په تھرو آؤٹ د ټول ټورنامنٹ کې ورته پکار ده چې یو څه مقابله وکړي. نور به موږ فاست بالینګ سپین بالینګ به ډېر میچونه دوی ته وګټي.
وروستۍ پوښتنه بیا هم ستاسو د اټکل په تړاو ده، اوس مطمئن است چې افغانستان به تر نیمه پیلوبې پورې ورسیږي؟
بالکل امکان خو ډېر دی. څنګه چې موږ ته خپل ګروپ ملاو شوی و، څنګه کنډیشن داسې یو قسمت هم له موږ سره ډېر یاري کوي لګیا ده، وکټې د موږ په خوښه، ګروپ د موږ په خوښه ده. یعنې د موږ د ټیم د مطابق ګروپ نیوزیلینډ داسې ډېر پخوانه ویل کېده چې موږ بیا ووهو په ویسټ انډیز کې په سپین ټریک. همداسې نور او ډېر امکان شته چې موږ لږ څه شیان نور هم صحیح سي، که د موږ مډل آرډر بیټسمنان او څه نور داسې واړه مسائل ټیم کې راجوړ شي نو موږ سیم فائنل ته تک چانسز ډېر دي. او موږ به مختلف کنډیشنونو کې اوس لوبه کوو. ویسټ انډیز لوی ملک د مختلفې جزیرې لري، سه لږ د کنډیشن لپاره سم پلانینګونه وسی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د رواني ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.